د ننګرهار چرواکي وایي چې د شوي ځنمرګي برید د قربانیانو په شمیره کې اضافه والی راغلی دی. په دې اړه د نوموړي ولایت د ولي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي چې د وژل شوو کسانو شمیره 15 تنو ته او د ژوبلو شمیره 115 تنو ته رسیدلې ده. دا پیښه چې په کابل کې د امریکې د سفارت تر څنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو او د افغان جمهور رئیس برسیره د افغانستان ټولو خلکو سخت رټه وغندله. نن په ټول ننګرهار کې ملي متم هم اعلان شوی او بازار هم تړل شوی دی. که څه هم د دغې برید مسؤلیت طالبانو نه دی منلی او د افغان حکومت ځینو مخالفو وسلوالو ډلو غندلی هم دی، خو له پیښې دستي وروستو د دولت اسلامي یا د داعش ډلې اعلان وکړ چې دا برید دوی کړی دی. که څه هم د شوي برید غندلو لړۍ روانه ده، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د دغې برید غندلو تر څنګ دا هم وویل هغه څوک چې د ملکي خلکو په ځایونو کې داسې بریدونه کوي هغه باید په جنګي جنایتونو کې وشمرل شي. که څه هم ملګرو ملتونو د کومې ډلې نوم وانخیسته، مګر په افغانستان کې ځینې مبصرین وایي چې د ملګرو ملتونو اشاره ټولو هغو ډلو ته چې ملکي خلک وژنې هغوی ته وه، مګر دوی زیاتوي چې تر ډیره یې هدف دولت اسلامي یا د داعش ډله ده چې د جلال آباد د پروني برید مسؤلیت یې منلی دی. خو پوښتنه دلته دی چې لا خو داعش په افغانستان کې دومره ډیر فعال هم نه دی او حکومت هم د دوی قوي شتون نه مني، نو بیا یې ولې یکدم دومره لویې کړنې ته لاس واچوه؟ او بله دا چې آیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو دپاره زمینه برابره ده او که نه؟ دا هغه پوښتنې دي چې په اړه یې د نظر خواندان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې زمینه ورته برابره ده او ځینې وایي چې نه، دوی په افغانستان کې نشي بریالی کیدای. دا چې ولې په دې اړه به د غفور جاوید نظر ته غوږ شو. دی د هغو مبصرینو له ډلې نه دی چې د اسلامي دولت د فعالیتونو دپاره افغانستان هغه ځای بولي چې دوی پکې فعالیتونه کولی شي. غفور جاوید زیاتوي چې داعش به ځکه په افغانستان کې مخکې ولاړ شي چې دلته دوی په اسانۍ سره ځینې خلک و خپلو لیکو ته جذبولی شي. دا چې څنګه له ده به یې واورو.
د افغانستان حالات دې ته برابر دي چې داعش وکولی شي دلته نفوذ وکړي، چون د ځوانانو اتنو راړول، مثلا افراطیت او یو شمېر طالبان خپلو لیکو ته جذبول، او خصوصا د ایران او پاکستان سره زموږ د سرحدي سیمو شتون، زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې کېدلی شي چې د داعش شتون لپاره دلته زمینه برابره کړي.
خو د سیاسي چارو داسې مبصرین هم شته دي چې هغه بیا په دې فکر او نظر دي چې داعش په افغانستان کې نشي بریالی کیدای. دا ډله مبصرین وایي چې دلته په افغانستان کې د اسلامي ډلو په نوم هم ځینې ډلې تیرې شوي دي، د دوی په خبره، ځکه چې د داعش او د طالبانو د کړنو ډېر فرق هم نشته دی او همدا او نورې وجې یې بولي چې دولت اسلامي ته په افغانستان کې د بریالیتوب چانسونه کم دي. محمد اسحاق اتمر چې د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو مبصر دی هم وایي چې داعش له عربي هیوادونو نه راغلي خلک دي او د عربي هیوادونو خلک په افغانستان کې پخوا هم ازمیل شوي دي، ځکه دوی نشي بریالی کیدای.
زه فکر نه کوم، ځکه چې هیڅ وخت افغانان دغسې افراطي اسلامي تفکر سره موافق نه دي، او دا بیل یو عربي او د بل هیواد یو تفکر دی. هیڅکله به د دې دپاره یو ښه بستر افغانستان نه وي، لکه چې دغه نور په افغانستان ټوټه کول شول او لوبی چلل. دا شیان به همدغسې په افغانستان کې وخت کې هغه خپل بسترونه د لاسه ورکړي.
لبل لوري افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې په دوه ورځنی سفر دی ولوړپوړي پلاوی په مشره ایران ته تلی دی، په ایران کې له خپل سیال سره په دوه اړخیزو مسایلو، مخدره موادو، د کچاک په مخنیوي، په ایران کې د مهاجرینو په ستونزو او د تروریزم او ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه ژمنې هم سره کړي دي. او دا هم سره ویلي دي چې د اړتیا په وخت کې به د دواړو هیوادونو فوځیان د تروریزم په وړاندې ګډ اپریشن یا عملیات هم سره کوي. د اشرف غنی د شوي سفر په اړه دا هم ویل شوي چې د افغانستان او ایران مشرانو په دې ټینګار سره کړی دی چې دواړه هیوادونه باید د نورو ستونزو تر څنګ د داعش یا د اسلامي دولت پر ضد هم ګډه مبارزه وکړي. د داعش یا د اسلامي دولت په اړه باید وویل شي، دغه ډله چې په لومړیو کې په عراق او سوریا کې راپیدا شوه، ورو ورو یې د افغانستان تر څنګ په پاکستان کې هم خپل فعالیتونه پیل کړل او اوس د پاکستان په ځینو سیمو کې هم فعالیتونه لري. کمال صدات، امریکا، آغاگ، دیوار ریڈیو، کابل.